ټي یو سټوډیو غرمنۍ خبری خبرونه
احمد شبریم ستاسو کوربه. السلام علیکم. وړاندې به واوري چې د روغتیا نړیوال سازمان د افغانستان روغتیا سیستم ته اندېښمن دی.
دمګړۍ د هیواد روغتیا سیستم او لاسته راوړنې د جدي ګواښ سره مخ دي.
د درملنې لپاره هند ته تللي په سلګونو افغانان افغانستان ته نشستنېدلی.
داسې نشي کېدای چې ډاکټر دې د انجینر په ځای کار وکړي او انجینر دې د معلم په ځای کار وکړي.
دا د غزنی د استوګنو څرګندونې دي چې له طالبانو غواړي وړ کسان وکماري. په افغانستان کې نجونې له درسونو پاتې دي.
ټولې درسو تکلې سنټرو تکللې اما کله چې نظام بدلون وکړي طالبان را لټولې نجونې پر کورونا سي دي.
روغتیا د ژوند اشتمنی پروګرام هم لرو.
نړۍ کې تقریبا 10 دوله واکسینې د کورونا مختلف ډولونو لپاره جوړ شوې دي.
تر هر څه مخکې خبرونه له نوریاس نوري څخه.
په پیل کې د څو مهمو خبرونو سره لیکونه د راپورونو لمخه موسکو په کابل کې د طالبانو له حکومت سره پر دې خبرې کوي چې یو پلاوی له موسکو څخه کتنه ترسره کړي. د هنګری د بهرنیو چارو وزیر وایي هېواد نور افغانان په خپل خاوره کې نشي منلای. د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر جو بایدن بنن په حضوري باندې د هند پاسیفیک د تړون د غړو هېوادونو د مشرانو کوربوي. بشپړ خبرونه د راپورونو لمخه موسکو په کابل کې د طالبانو له حکومت سره پر دې خبرې کوي چې یو پلاوی له موسکو څخه کتنه ترسره کړي. د رويټرز خبري اژانس د راپور لمخه دا خبره د روسي ریا نیوز خبري اژانس د روسي د بهرنیو چارو وزارت د سرچینو له قولنن جمعه ورکړې ده. ریا اژانس د غراز د طالبانو د اطلاعاتو او فرهنګ مرستيال وزیر زبیح الله مجاهد هغه خبره هم راخسته چې ویلې دي د طالبانو حکومت دغه سي ارتباطاتو په لټه کې ده. د 3 اگست میاشتې له 15 راهیسې چې طالبانو کابل نیولې او وروسته نوې سرپرست حکومت اعلان کړی تر اوسه هیڅ یو هیواد هغه په رسمیت نه دی پیژندلی. که موسکو ته د طالبانو د حکومت د پلاوي د تګ موضوع رسما تایید شي دا به له کله چې طالبان پر افغانستان واکمن شوي یو بهرني هیواد ته د طالبانو د حکومت د پلاوي لومړنی سفر وي. تر دې مخکې د طالبانو د قطر د دفتر پلاوي څو ځلې له موسکو څخه کتنه ترسره کړې وه. د طالبانو د حکومت په هنې وزارت وای لای د جنوز د کوونکو د تعلیمي لړۍ د پایل پاړه پریکړه نه د کړې. په دې وروستیو کې په ټولنیزو رسنیو کې داسې خبرونه خپاره شوې چې ګواکې د جنو خوونځي بیرته پیلېږي. د طالبانو د پوهنې وزارت په فیسبوک پاڼه نن په یو خبر پاڼه کې هغه کسان مخرب او متعصب بلل شوی چې ویلې دي د جنو خوونځي بیرته پیلېږي. په خبر پاڼه کې ویل شوی چې د جنو د خوونځي د بیا پرانستل کېدو پاړه په یو طرح کار روان دی او پایلې به وروسته له خلکو سره شریک شي. د طالبان حکومت د همدې اونۍ په سر کې د هلکانو خونځي پرانستل خو له شپږم ټولګي پورته د نجونو خونځي لا نه دي پرانستل شوي. د دوی ویندویانو له هغې ډلې زبیح الله مجاهد ویلي و چې ژر به د نجونو خونځي بیرته پیل شي خو تر اوسه پورې د شاوخوا 4 میلیونه نجونو زده کوونکو برخلیک نه دی څرګند. د هنګري د بهرنیو چارو وزیر پیتر زایچرتور وایي هېواد نور افغانان په خپله خاوره کې نشي منلی. نوموړي د روسیې له تاسو خبري اژانس سره په مرکه کې وویل چې اروپایي ټولنه باید هغه د 2015 کال تجربه چې د په وینا د دې ټولنې له جنوبي پولو سره سوریایان راټول شوي او اوس ځای افغانانو نیولې تکرار نشي. د هنګري د بهرنیو چارو وزیر دغه راز وویل چې ټول هغه افغانان چې په افغانستان کې له هنګري ځواکونو سره همکاري کړې وه له دې هېواد ایستلې او خپل مسؤلیت پر ځای کړی دی. خغلی زای چرتو اونه ویل چې هنګری څومره افغانان تیره میاشت طالبانو کابل ونیو له افغانستان ایستلی خو امریکایي ځواکونو او متحدانو د اګوستر 1.5 پورې په 2 اونیو کې 120 زیات کسان چې په کې د لویدیځو هیوادونو ادبا او هغه افغانان چې د دغو هیوادونو له ځواکونو یا نورو ادارو سره همکاري کړې وه د کابل نړیوال هوایي ډګر په پوځي الوتنو کې وایستل. د خوست سیمه چارواکي د غلام خان بندر لارې سوداګري د زیاتوالي خبر ورکوي. د غلام خان د ګمرک رئیس مولوي موسی کلی مجاهد زاده ازادي رادیو ته وویل چې پر دې لارې سوداګري ځکه زیاته شوې چې په لارو کې د قاچاق او د سوداګرو د بې ځایه زورولو مخه نیول شوې. د نوموړي په وینا پر دې لارو واردات په قانوني نظام په پرتله درې چنده زیات شوي او هر ورځ له 130 لاریو نیولې تر 150 پورې پر دې لارو تګ راته کوي. خو د لاریو او لویو ګاډو افغان چلوونکي وایي چې پاکستان باید دوی موټرو ته هم اجازه ورکړي چې د دې هیواد خاورې دیننه تګ راته وکړي.
اسلامی امارات نمی دا غوړي چې پاکستاني لاره رچی په کوبل کې خالی کیږي، افغاني لاره په بونډري نه ورپري دي. دا دیوا خبره دویمه دا می غوړي چې هر یو ایواز ردی تجارت پلس کې
د لاره یو چلوونکی غلام خان. د خوست غلام خان بندر کراچۍ ته تر نور لار شاوخوا 400 کیلومتر نږدې پروت دی او په تیرو شلو کلونو کې د خوستوالو لخوا په پرلپسې توګه د ترانزیت کېدو غوښتنه شوې، خو تر اوسه هم د دې بندر د ترانزیت کېدو ټول قانوني پړاوونه نه دي بشپړ شوي. خبرونه له ازادي راډیو اوري. د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر جو بایدن بنن په حضوري بنه د هند پاسيفیک د تړون د غړو هیوادونو د مشرانو کوربه وی. دغه کتنه چنن پسپینه مانی کې تر سره کیږي، پکې د هند صدر اعظم نارندرا مودي، د جاپان صدر اعظم یوشیدا سوگا، د استرالیا صدر اعظم سکاټ موریسن ګډون وکړي. د ازادي راډیو د خبر د مرکزی څانګې د راپور لمخې دغه کتنه به د ولسمشر بایدن لپاره یو فرصت وي چې له فرانسې سره راپورته شوي وروستي اختلافات یې وي خواته کړي. فرانسه د امریکا، بریتانیا او استرالیا پر هغه امنیت تړون سخت په قرشه وی چې تیرونی لاسلیک شو او لمخې استرالیا پر اټومي وسلو سمبال دی او تلونو ټکنالوژي له امریکا څخه ترلاسه کوي. دغه امنیتی تړون داسې مهال لاسلیک شوی چې د فرانسې او استرالیا ترمنځ مخکینی تړون چې ارزښت شاوخوا 50 میلیارد ډالر خودل شوی او لغوه شوی. فرانسې ویلي چې دوی ته په دې اړه هیڅ خبر نه ورکړل شوی. د امریکا په تنسی ایالت کې یو کس دوه کسان په ډزو وژلي او 12 نور ټپیان کړي. پیښه پرون د تنسی ایالت مرکز ممفیس ښار ته نږدې په یو پلورنځای کې شوې ده. د سیمې د پولیسو مشر ډیلن رسنیو ته ویلي چې بریدګر په پلورنځي کې په عامو خلکو ډزې کړي چې په نتیجه کې دوه تنه وژل شوي او 12 کسان ټپیان شوي دي. هغه زیاته کړه ټپیان روغتون ته وړل شوي خو د ځینو روغتیایي وضعیت خطرناک دی. د پولیسو دغه مشر دغه راز ویلي چې بریدګر په خپله له برید وروسته مړ موندل شوی او ښکاري چې خپل ځان یې ایشته دی. د حمله کوونکي په اړه نور معلومات نه دي خبر شوي.
احمد شیبریان په دې خبرونه کې ساسو کوربه تخنیکی چارې ته روشن مختوړي. د روغتیا د نړیوال سازمان مشر یو ځل بیا خبرداري ورکړ چې د روغتیا په برخه کې افغانستان سره بیړنۍ مرستې ونشي د هیواد بللوی انساني ناورین سره مخامخ شي او په دې برخه کې به شتلا سره ونې لمنځه لاړ شي. د ادانوم ګبریوسس د سرګندونو جزئیات په دې راپور کې.
د روغتیا نړیوال سازمان یا دبليو ایچ او وای چې د افغانستان د روغتیا بیلابیلو برخو ته جدي ګواښ متوجه دی. کچېرې ورته بیړنۍ پامونه سي نو افغانان به له لوی جدي انساني ناورین سره مخ شي. د دغه سازمان مشر تیدروس ادهانوم ګبریوسس تیر ورځ په خپل ټویټر کې په خبره کړي پیغام کې ویلي دي چې شته ستونزو ته په کتو دمګړی د افغانستان روغتیايي نظام د نړیدو په درشل کې دی.
دمګړی د هیواد روغتیايي سیستم او لاسترالن د جدي ګواښ سره مخ دی. د هیواد روغتیايي نظام د نړیدو په درشل کې دی. شره یو نسناسته زیات شوی. نږدې 50% کې ماشومان په کارځواکۍ اخته دي. پولیو یا د ماشومانو ګزن یو لوی ګواښ دی. د کورونا جو اشاره یو میلیون دوز واکسین نه دی استفاده شوی.
نوموړي زیاته کړې د روغتیا نړیوال سازمان د سیاتمندۍ پروژې تمویل ته ژمن دی چې د لورو پرتو سیمو په ګډون په افغانستان کې په 2300 روغتیايي مرکزونو کې میلیونونو افغانانو ته روغتیايي خدمتونه وړاندې کوي. د ښاغلي ګبریوسس پوینا د لوی مرستو کوونکو مرستو د بندېدو له امله یوازې د دغو مرکزونو 10% فعال دي او 2/3 برخه اساسي درمل نه لري او همداشان روغتیايي کارکونکو له 3 میاشتو راهیسې معاش نه دی اخیستی. په ورته وخت کې به ملګرو ملتونو په دې خاطر چې په افغانستان کې روغتیايي خدمتونه په ټپه ونه دريږي له دې هیواد سره 3 ورځې وړاندې د 45 میلیونو ډالرو بیړنۍ مرسته تصویب کړه.
د روغتیا نړیوال سازمان د افغانستان روغتیايي سیستم ته اندیشمن دی. بل لور ته یو شمیر افغانان چې هند ته د درملنې لپاره تللي دي له ستونزو سره مخامخ شوي دي. دوی نشي کولی چې بیرته افغانستان ته ستنه شي. له دغو کسانو څخه یو هم نثار احمد نومیږي چې په نوې ډیلي کې دی. له ده سره زما همکار مجیب حبیبزی مرکه کړې ده او په سر کې ترې پوښتلی دي چې عمده ستونزې څه دي.
موږ څه کم لس نیولا له 1200 نه زیات څه ویلي خلک دلته په ډیلی کې بند پاتې دي. دلته خلکو سره جنازې دي، د چارګانو په یخچالو کې ښې دي. وروره موږ ته د اریانا شرکت سره موږ غږېدلي وو، رئیس سره هغه ویله چې موږ ته ډیلی هغه نه راکوي، اجازه نه راکوي د نشست کینو. دلته د افغانستان دولت وایي چې موږ کومه ستونزه نه لرو چې موږ ته ډیلی دولت هغه راکوي، اجازه راکوي. موږ درزو خپل مسافرین انتقالو او اوس نن کله یو سفارت ځو کله بل سفارت ځو. افغانان ډیر په جنجال کې دي، ډیر په مشکلاتو کې دي. وروره
د دوی دغه لوی ستونزې چې تاسو ورته یادونه درلوده پته لدی چې دوی غواړي ستانه شي، ته د اوسېدو لپاره له کومو ننګونو سره مخ دي په خپل نوي ډیلی کې؟
دلته خلک له اوسېدو سره څو رقم جنجالو سره مشکلات سره مخ دي. دا خلک افغانان دي، موږ او تاسو افغانان دي، موږ او تاسو داسې مخ پیسې ورسره نه سبي چارګانو سره کرایه دي کوتا کرایه داسې خلکو سره نه سغه ورځ موږ چندو کوله بعض خلکو ته چندم وکوله خلکو ته چنده وکوله بیچارهګانو سره د ډوډۍ پیسې نشته. دا قدم موږ دلته تر څو وخته پورې تقریبا د ما دغه 15 ورځې کېږي چې زه راغلی یم دلته ان کې بند پاتې یم. مریض را سره و، ترورځای مې و، هغه مې افریشان کړی و، د ملا عملیات و، هغه خلاص و په خیر. موږ غواړو چې واپس خپل وطن ته لاړ شو.
تاسو په هند کې بلته د ملګرو ملتونو سازمان د مهاجرت برخه فعاله ده، همدارنګه د افغانستان سفارت په هند کې فعال و. تاسو دغو ډیپلوماټیکو مراجعو ته ورغلی یاست، د دوی ځواب د تاسو د ستونزو د حل په برخه کې څه و؟
وروره موږ هلته هم ورغلي یو، د افغانستان سفارت هم ورغلي یو، سفیر صاحب سره هم کتلي دي، خو موږ ته کوم یو مثبت جواب نه دی راکړی. مثبت جواب موږ ته نه دی راکړی. موږ ګرځېدلي دي، موږ مشران سپینګیري اقلان سیاسري بیچارهګانې تللي دي د افغاني سیاسري.
د کومو مقصدونو لپاره دغه ډېر شمېر کسان چې تاسو ورته اوس یادونه درلوده هلته بند پاتې دي تللي ول، او ولې په داسې حال کې چې له افغانستان څخه هغه اسناد لرونکي کسان چې ورسره د سفر سند شته دوی په هڅه کې دي چې له افغانستان نه وتښتي، او تاسو د کوم خاص دلیل لپاره دغه کسان بیرته غواړي واتستانه شي؟
دا کسان بعضې کسان چې دا راغلي دي دلته، ډېر کسان تداوي ته راغلي، تداوي ته مریضانو بیچارهګان راغلي دي، او هغه دي فاملي راغلي دي. بعضې کسان ټول فاملي نه په افغانستان کې پاتې دي. دا کسان چې دي دا داسې نه دي راغلي چې یو بل ملک ته لاړ شي، یو بل هېواد ته لاړ شي. یو دوه نفر راغلي له خپل فاملي مشکلاتو سره، مریض ده او هغه ورسره دغه اوسې دي تداوي کړ، اوس غواړي بیرته چې واپس لاړ شي خپل وطن ته، کابل ته لاړ شي.
په نوې ډیلي کې افغان مسافر نثار احمد.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي رادیو واوري.
د طالبانو د تیری دورې د واکمنۍ یو چارواکی مولا نور الدین ترابی وایي چې ممکن طالبان بیرته پر محکومو شویو مجرمانو شرعي حدود پلي کړي. دولسې مخکې طالبان د خپل واکمنۍ پر مهال په عام محضر کې د اعدامونو، لغلو څخه د لاسونو د پرې کولو او نورو سزاو د عملي کولو لکبله د بشري حقوقو د ډلو له سختو انتقادونو سره مخامخ وو. په دې اړه د اسوسییټډ پریس اژانس په استناد نور تفصیل لاجمل انڅخه.
مولوی نور الدین ترابی د ولسی سیمخ کې د طالبانو د واکمنۍ پر مهال د عدلی وزیرو همدارنګه د امر بالمعروف او نهی عن المنکر د اداري مشرو د اسوسییټډ پریس خبري اژانس نوموړي هغه مهال په افغانستان کې د سختو شرعي قوانینو په عملي کولو کې یو مهم کس بلل چې رول درلود. اسوسییټډ پریس خبري اژانس له نوموړي سره په کابل کې مرکه کړې ده او وایي چې هغه د مهال د طالبانو په دینوي واکمنۍ کې د سندانونو مسول دی. هغه د اسوسییټډ پریس خبري اژانس په دې مرکه کې ویلي دي طالبان به په خپل نوي واکمنۍ کې بیرته پر محکوم شو مجرمانو د شرعي حدود او عملي کول پیل کړي، خو خای دا سزاګانی په عمومي محضر کې ونه وسی. باید یادونه وکړو چې د مولوی نور الدین ترابی د نوي رول لمخې هغه په داسې موقف کې نه دی چې په دې اړه باندې پریکړه وکړي، خو دا هغه څه کېدلی شي چې د طالب مشرانو نظر څرګندوي. مولوی نور الدین ترابی په دې مرکه کې په تیر کې د طالبانو لخوا پر مجرمینو د سخت سزاو په عمل کولو د نړیوال ټولنې انتقادونه ته اشاره ویل دي چې ټول په موږ باندې په سټډیومونو کې او په نورو ځایونو کې د هغه سزاو د عمل کولو په خاطر انتقاد کوي. خو خاغلی ترابی ویل دي چې خپل طالبانو تر اوسه نورو هیوادونو ته نه دی ویل چې څه ډول قوانین دي جوړ کړي یا څه ډول عمل کړي. خاغلی ترابی دا ټینګار کړی چې وسم څوک حق نه لري چې د طالبانو حکومت دې څه ډول قوانین عملي کړي. دا د افغانستان حکومت ته وایي د نوموړي په وینا د افغانستان نوی حکومت چې طالبان به یې مشري کوي دا به اسلام عملي کوي او خپل قوانین به د په وینا د قرآن پر بنسټ جوړوي. د اگست پنځلسمې نیټې راهیسې چې طالبانو کابل او د افغانستان ولایتونه په بشپړه توګه تر کنټرول لاندې راوستي دي او موقت حکومت اعلان کړی دی، نړیوال ټولنه او د بشري حقوقو سازمانونه په ډیر دقت سره څاري چې آیا طالبان به بیرته هغه سخت سزاو ته مخه کړي چې پر مجرمینو او قاتلانو یې ډیر کله په عامه محضرونو کې عملي کول. تر دې مهاله پورې نه په کابل او نه د افغانستان په نورو ولایتونو کې دغه سي د سختو شرعي حدودو جاری کول نه دي لیدل شوی، خو په ځینو مواردو کې لیدل شوی دي چې واړغل ځایي طالبان وهلي ډبولې دي یا مخونه پرې تور کړي دي یا په کوڅو کې ګرځولې دي. مولوی نور الدین ترابی په دې مرکه کې ویلي دي چې کله نا کله د سختو سزاو عملي کول په افغانستان کې د امنیت او خوندیتوب لپاره ضروري دي. البته د ټینګار کړی دی چې طالبان بدل شوي دي. د ویلي دي چې قوانین به خزي او به قوانین به قاضیان عملی کوي، پریکړه به قاضیان کوي چې د پوینا کې د شخصي هم په قضا کې برخه ولري او بیا به دغه سزاوي عملی کیږي. یو بل شی چې د خبرو کې توپیر پکې ښکاری هغه دی چې خای په عامه محضر کې د ځل سزاوي ډیر نه وي او په استلال عامه محضر نه پرته خو عملی کیږي. د همدارنګ یو لاغ کسانو د خپل واکمنۍ پر مهال باندې کله چې د عدلی وزیر او د امر بالمعروف وزیر د په سخت چلن باندې مشهور اسوشیټ پریس خبري اژانس وایي چې د په کابل کې د دوی لوی خزینه خبريالې سره مرکه کړي چې د خپل یو توپیر خي ځکه چې خپل خغل ترابي یو وخت کې په تیره دوره کې په یو خبری کانفرنس کې موجود و چې التا یو خزینه خبريالې و چې د په هغه وخت کې اعتراض کړو.
د غزنی اوسیدونکو وای طالبان د کار اهلی کار ته وسپاري. دوی وای له هغه ګمارونو دی ډډه وکړي چې د خپل روابطو په اساس خپل ملګرو ته دند وسپاري. نور په دې راپور کې
د ژورنالیزم په هنځي یو لیسانس محمد اشرف غیرت چې کله د پوهان محمد عثمان باوري پر ځای د کابل پوهنتون رئیس و ټاکل سو، نو له هغه وروسته په خاله رسنیو کې ډیرای خلکو د دغه کار پر وړاندې سخت او توند خبرګونونه وښودل. د ښاغلي غیرت ټاکلې د هیواد د تعلیمي او پرمختیايي بهیر سپکاوی وباله. تر دې وړاندې هم د طالبانو لوري په ځینو لوړو بستونو کې د غیر مسلکي او بې تجربه کسانو ګمارونو په خاله رسنیو کې ډیری مدني فعالانو، سیاسي او اجتماعي اشخاصو سخت انتقادونه وکړل. دا کار یې د هیواد خلکو او راتلونکو په زیان یاد کړ. په غزنی کې یو شمېر کسان هم وایي طالبان د کار اهل کار ته وسپاري او مسلکی کسان دې پر دندو ګماري. دوی وایي غیر مسلکی کسان نسی کولای چې د خلکو ستونزې هواري کړي. بشیر احمد آصف په غزنی کې په یو خصوصي پوهنتون د حقوق او سیاسي علومو د پوهنځي محصل دی. نو موړی وایي کله چې کار اهل کار ته ونسپارل سي نو خلک به حوصله کیږي او خپل توقع له لاسه ورکوي.
موږ غوښتنه خدای دې طالبانو چې کار اهل کار ته وسپاري تر څو نور توقع پیدا کړي. اوس د دې څور ټول زموږه د رسنوي کې ټول جکیونه چې کار اهل کار ته نسپارل کی.
محمد بلال هم تقریبا درویش کلان او په غزنی کې دی ویلیسیز د کوم کې دی. دا وایي هغه څوک چې په خپل مسلک کې زده کړې نه وکړي هغه کار نسی کولای. دا زموږ د برشاتک سبب کیږي.
کچېته کار اهل کار ته ونس پالشي ډېر ستنجره مسته کوي. کچېته یو اقتصاد فونه وي نو د اقتصاد په برخه کې کار نشي کوله. مثلا کچېته یو چا انجینري وای نه وي نو د انجینري په برخه کې کار نشي کوله. کچېته چا طب نه وای نه وي ډاکټر نه وي نو د ډاکټري نشي کوله. نو ډېر ستنجره مته کوي. افغانستان په ډېر کم پرمختګ نشي کوله.
محمد کامل په غزنی ښار کې په خپل شخصي سوداګرۍ بوخت دی. دا وایي چې طالبان کارونه مسلکی کسانو ته ونسپاري د خلکو د ناراضۍ سبب کیږي. د دې خبره طالبان باید د تیر نظام کسان بیرته په خپل دندو او کارونو وګماري. ترڅو دغه شړیدل نظام بیرته جوړ کړي.
زما خپل شخصي نظر خدا دا کار باید اهل کار ته وسپارې. داسې نشي کېدای چې ډاکټر دې د انجینر په ځای کار وکړي او انجینر دې د معلم په ځای کار وکړي. نو کوشش باید ډېر د امارت اسلامي همدا وي چې هغه کسان چې هغو مخکې کومو کارو کې دندې لرلې، یا مثلا په کومو ادارو کې کارونه کول، بیرته هغه راشي او باید پرمختګ وشي.
هڅه مو وکړه چې د خلکو د دغو نیوکو په اړه د طالبانو نظر هم واخلو، خو د دغې ډلې ویاندویانو مو پوښتنو ته ځواب ونه وایه. خو هغوی تر دې وړاندې په خپلو ویناو، خبرپاڼو او خبري کنفرانسونو کې د دوی له لوري د ګمارونو په اړه ویلي دي چې دغه کسان کولای سي خپلې ورکړل سوي دندې په ښه توګه سرته ورسوي. دا په داسې حال کې ده چې پر طالبانو دغه نیوکې هغوی ته نږدې کسانو هم کړي دي او دا یو ناسم کار یاد کړی دی. د شیخ فقیر الله فائق په نوم د طالبانو د مخکنی تحریک یو مشر چې په خواله رسنیو یې صوتي ویډیو کښته پورته کیږي، اعتراف کوي چې یاده ډله د شخصي تعلقاتو پر بنیاد غیر مسلکي ګمارنې کوي. نوموړی وایي د طالبانو په حکومت کې په ګمارنو کې کار اهل کار او مسلکي کسانو ته نه دی سپارل سوی. که دا حالت داسې روان وي، هر څه به کشرانو ته پاتې وي.
کار اوړ کسته د سپارلو په تړاو د افغانستان د پانتونونو د استادانو ټولنې خبرداري ورکړې ک طالبان د وی اونې پوجدو کې د لوړو زده کړو او مرکزی ولایتي پانتونونو پاړه په خپل پریکړو بیا کتنه ونکړي، اتحادیه او د پانتون استادان به جدي خبرګون څرګند کړي. جزئیات په راپور کې
د افغانستان د پوهنتونونو د استادانو ټولنې خبرداري ورکړی چې په کابل پوهنتون او ځینو نورو پوهنتونونو کې ورستۍ ګمارنې ورته د منلو نه دي او باید دغه پریکړه بیرته واخیستل شي. د ټولنې په خبر پاڼه کې راغلي چې په ټول نړۍ کې سیاستوال د وزیرانو پوستونو ته ګمارل کیږي، خو په علمي او اکاډمیکو برخو کې مسلکي کسان ګمارل کیږي. د کابل پوهنتون استاد او د افغانستان د استادانو د ټولنې یو غړي عبدالله وردک د پنځشنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل د لوړو زده کړو د قانون له مخې د پوهنتون رئیس باید علمی درجه ولري.
منفی پیغامونه درلودل شي، لمنای منفی پیغام دې موږ استادانو لپاره دغه دی چې د کابل پوهنتون استادان او مجموعه کې افغانستان په ټولو استادانو باندې اعتبار او باور شو باید موجود وي، هغه موجود نه دی. او د افغانستان ملکی لوړ زده کړو قانون له مخې چې اوس هم هغه نافذ دی، هلته ډېر واضح لیکل شوي دي چې پوهنتون رئیس باید د پوهندوی، پوهنوال او یا هم پوهان د علمي رتبې درلودونکی وي.
د خغلی وردک په وینا په کابل پوهنتون او ځینو نورو پوهنتونونو کې اوسنۍ ګمارنې بې باورۍ ته زمینه برابروي او نظم ګډوډوي چې په وینا یې بیا به ناوړې پایلې ولري. خو پوهان باوري د موضوع د حساسیت له امله له سویډو ډډه وکړه. د کابل پوهنتون د رئیس په توګه د محمد اشرف غیرت ګمارل کېدل په ټولنیزو رسنیو کې هم ګڼ خبرګونونه راپارولې دي. په ورته مهال د لوړو زده کړو وزارت پخوانی ویان او د کابل پوهنتون استاد حامد عبیدی وایي د نړۍ په هیڅ بل هیواد کې به داسې بېلګه نه وي چې د سان سنت لرون کې شخص د ډاکټرا لرون کې شخص پر ځای وګمارل شي.
شما د دې دنیا فرد را پیدا کردنه میتونین کې
تاسو بعد نړۍ په هیڅ ګوټ کې داسې څه نوی مندلې چې په یو اکیډمیک اداره کې د لسان سند لرون کې شخص د یو اکیډمیک او با تجربه او د لوړې علمي درجه شخص پر ځای وټاکل شي. مونږ باور لرو هغه اشخاص چې علمي او اکیډمیک تجربه ونه لري د لوړو زده کړو نظام لپاره ګټور نه دي. اوسنۍ راوړنی هم لننګونو سره مخ کیږي.
اې د سوردان بشلشی جدي مواجه خواشت.
طالبانو د استادانو د دغه ټولنې د خبرداري په اړه څه نه دی ویلي، خو د طالبانو د مطبوعاتي ټیم یو غړي بلال کریمی د چهارشنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې دغه ګمارنه د ورتیا او تقوا په اساس شوې ده. دا په داسې حال کې چې روانهونه د لوړو زده کړو وزارت د محمد اشرف غیرت په نوم یو تن د کابل پوهنتون د سرپرست په توګه معرفي کړ. خغلی غیرت د کابل پوهنتون د ژورنالیزم له پوهنځي فارغ شوی دی. همدارنګه رپورټونه څرګندوي چې طالبانو تر دې وړاندې د پکتیا پوهنتون رئیس هم لري کړی او پر ځای یو طالب غړی د پوهنتون د رئیس په توګه ګمارلای.
د بیان ازادي او په سیاسي او ټولنیز ژوند کې فعال ونډه اخیستل د ولسونو حق دی.
یونیسف یا د ماشومانو د ملاتړ لپاره نړیوال صندوق وایي افغانستان د افغان ماشومانو لپاره په وروستیو کې تر ټولو په بد ځای بدل شوی دی. دغه ادارې ویلي چې افغان ماشومان په وروستیو کې د نورو کړاوونو ترڅنګ له تعلیم به برخې شوي دي. تفصیل په راپور کې.
په افغانستان کې د نظام د بدلون سره سم ټول انجن پر کورونا سړي یعنی
د کندهار اوسیدونکو بی بی شبنم د خوانځي د لسم ټولګي زده کوونکې ده. خو اوس د افغانستان د نظام بدلون سره د زده کړو بهیر له نامعلوم برخلیک سره مخامخ دی. شبنم اندېښمنه ده او وایي چې د طالبانو پر اتاک سره د تعلیم لپاره هیلې او خوبونه له اوبو سره لاهو شول.
په افغانستان کې د نظام د بدلون سره سم ټول انجن پر کورونا سړي یعنی کله چې نظام مخکې یو رقم ټول درسو تکلې سنټرو تکلې اما کله چې نظام بدلون وکړي طالبان را ل ټول انجن پر کورونا سړي برحالي کې نامعلوم دي به سرنويشت ټول نه استي وای نن سبا ته شروع کیږي تاریخ وته کې وای دی ورځ ته شروع کیږي تر اوسه هیڅ تاسې سم درک نه دی مرکور سره بیکاری د اقتصادي مشکلات خلک کرد سر ټکوي د دې څخه چې اقتصادي مشکلات لري خلک خپل د ماشام د ډوډۍ پورې حیران دي.
شبنم د خپل کورنۍ او خلکو د خراب اقتصادي حالاتو له امله ل نړیوال غوړي چې افغانانو سره د دې سنځو د حل په برخه کې جدي مرستي وکړي. بلخوا د وروستیو جګړو له امله له تخار ولایت نه کابل ته د وی کړسوي کورنۍ سرپرست چې نو غوړي نومي واخیستل سي. ازادي رادیو سره په خبرو کې د خپل ماشومانو د کړهونو په اړه وویل
دا محل می مشمان په ډیرو بدو حالاتو کې دي. دوی هر وخت زی سره شمالي سیمه کې موټرو ته غږونه کوي پرس کې 500 یا 100 روپۍ ګټي ډیره بیکاری ده. منګل ته د شارناو پارک کې خیمه وهلې او پکې ژوند کوو.
دا په داسې حال کې ده چې یونیسف هم په افغانستان کې د افغان ماشومانو په ژوند او ناخوالو ژوره اندېښنه ښودلې ده. د دغه نړیوال ادارې چارواکو د طالبانو د وروستي اعلامیې په خبرولو چې په هغه کې د لیسو لپاره نارینه او زکونکو ته د تاک اجازه سوي او خزینه وته د اجازه نه ده سوي ژور اندېښنه خودلې او ویلې دي چې په دې سره افغانستان په ځنګړې توګه د انجنونو لپاره نور هم بد او تیار سي. دوی وایي د محل یو میلیون خزینه زده کوونکي له زده کړو بې برخې سوي دي. په افغانستان کې د یونیسف د اړیکو مشر سیمورد د ملګرو ملتونو سازمان کې د نړیوالو ارتباطاتو له عمومي منشي ملیسا فلمنګ سره په خبرو کې د افغان ماشومانو د وضعیت په اړه ویلي
Afghanistan has always been one of the worst places on earth.
Afghanistan le jere mudira hisse de mashumano la para de zmake yow la tar tolo bad zayuno tsakha wo aw pa de urasta yomiyashto ke da khwara tyara zay shway no da muhim da che de narai starge aw waguna zyan manun ko bande tamarkuz wakri aw la dui saram rasta wakri
in this country.
یونیسف یا د ماشومانو د ملاتړ نړیوال صندوق چارواکو ویلي دا مهال د نیم هیواد وګړو ترڅنګ 10 میلیون افغان ماشومان ویړنیو بشري مرستو ته اړتیا لري. دوی ویلي د یونیسف اداره اړه ده چې افغان ماشومانو سره د مرستو لپاره افغانستان کې پاتې سي. خو دغه ادارې د خپلو کارکوونکو پر امنیتي ستونزو اندېښنه ښودلې او ویلي دي چې دا مهال ډیری کارکوونکي له کوره کار کوي او ښځینه کارکوونکي بیا د همدې ستونزو له امله له کوره بهر وتلای نسی. هڅه مو وکړه د یونیسف د چارواکو دغه څرګندونو او اندېښنو په اړه د طالبانو نظر هم واخلو. خو دغه جالې وایندویانو مو پوښتنو ته ځواب ونه وایه. خو له دې وړاندې د شپږمو ټولګیو پورته خزینه زده کوونکو په اړه ویلي و چې د حالاتو په ښه کېدو به ورته د زده کړو زمینه برابره سي. یونیسف په داسې وخت کې د افغان ماشومانو د بدو حالاتو په اړه ژوره اندېښنه ښیي چې په افغانستان کې د طالبانو له کنټرول سره په دې هیواد کې بېوزلي او بیکاري زیاته سوې او د دغه هیواد اوسیدونکي له کمزوري اقتصادي وضعیت سره مخ سوي دي.
تاسو لا پیغامونو
السلام علیکم زه عبد الله سیمت په هلمند ولایت کې څنګه د سالې تاسو ښه راغلم چې په طالبان د اسلامي نړۍ نو غشتان دا چې جته د ټولې زوبتې ادارې او ملکی ادارې په اړه کې چې خلک د دې رسنې سره مخامخ شي مشته چې وګورم یو خدای کاری او بل خو چې کاری طالبان نو غشتان دا چې خلک د مکاري فرصتونه برابر کړي او خلک تمرې کوي چې یو خو چې کاری چې افغانستان د ستړي ملت کې وضعیت ډېر خراب دی. خو ولې کار باندې نه ست کارخانه نه ست د تمرې څخه خبرې شي دا چې وچ کاری دې بل هغه ستوم کړي
زغوارما کې دغه د افغانستان د دولت د کم عسكر چې کوښښوي دي دغه د وظیفي ورکی او د خوري رغه تنظیم جوړ شو ولا چې د خلکو کوښښل او مغه یو ماشي ورلودل او د دینم به درخه شي دغه پیغام مې چې دغه باندې کار وشو.
السلام علیکم
علیکم ہم استاد میرا ولا تماس کیما لو زم لا اوس درالم چې تستنسان چوک دلته ظلم شروع ده بس طالبان دی ولایلی مشکلونه و درې خلکو مبین چپکی ګور یو بل شیخ هم ولاړ بیچاره نه وی وو ما وته ولی دا په پوډر نه پوډری غو چې دوشکان وخت کې شو چې اور دل خبر مندار چې خپل شخصیت دی بل دغه ګور دا باندې دا ولی دې ظلم کیږي دا اهل وته کافر دی مسلمان یو څه خبر دا طالب کافر دی دا بل کافر دی هغه ګیر دا کلمه وی دغه وی دا ولی دې ظلم کیږي دا ایمان اړول څه دا درخواست دی دا ظلم دې بند کړي وباني دا ولی دې کیږي مسلمانۍ هیوادونه دې یو چې دې عجیب دي شته اوس موټرسایکل والا و درو بیچاره هغه موبایل کې دې ریکارډ کې اکشنه دغه بیچاره کوي ته وی دا یو ځنانه اکشنه دې دغه دې پکې زما هغه بیچاره و درولې کوم سټیشن والے دغه والے لال دي شوی دوری برې حزم د خون د اوس دوری پوری خپل پستر به حال دوری هم دې نږدې راځي سره السلام
ستاسو پیغام ستاسو نظر
وړاندې روغتیا د شتمنی پروګرام لاسه دی راډیو اوریدل شي چې کورونا ناروغي ته ځانګړی شوی دی.